راس حمید الله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنېدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څومره طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبیعي پیښو د زیانمنو او رستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړې، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شوو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا اوتمبای و دا څرګندونه زلزله ځپلو سیمو ته تر سفر مخکې کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویلي دي چې د وروستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا وطنبایي واله زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د ښځو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یونما داغلی وطنبایي واله قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله ځپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 109 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. له دې مرستو پرته به اغېزمن شوې کورنۍ له راتلونکي ژمي ژوندۍ ونه وځي. که څه هم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شویو زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM یې شمیر زرګونه کورنۍ ښودلی. دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړی. یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندویه بنسټونه د ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کوم بنیادي کارونه دي زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، ژمی را روان دی، یخنۍ ده، ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډېره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو د خیمې راغلې ده، چا ته رسیدلې ده، چا ته نه ده رسیدلې. دا یو ورځ کار نه ده، دین او حدس زمونږ درینور ساخه ده، غریزه ساخه ده، واور راځي. مونږ اوس ضرور لرو چې ماشومانانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي، تقریبا یو کال یو نیم کال پوری تر سو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دي او واسته نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال د سپتمبر په 14مه د کونړ له زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سرپناه او د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې وړاندې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سرپناه په جوړولو کار کوي. د تیر اګست 1 مرګونې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې له امله د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځانګړي ډول د کونړ لږ تر لږه 2000 کورونه له منځه تللي او زیانمن کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمې اړتیاوې دي.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزړه پورې مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنې سره د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ وه. دا چې اوس افغانان د ډیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور.
ډیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې ښایي په دې وروستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا یې هم بیخي هېرې سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تېرې دورې وروسته په تېرو 20 کلونو کې د نوي عصر د پایل شعار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوې کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تېر 20 کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېرو 20 کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي، خو خلکو لږ تر لږه د رایې، زده کړې، د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو، پوهنتونونو کار ته تللی شوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. او ښایي تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجرتي کلتات نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي. زموږ هیلې، موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تېر 20 کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویض لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوې، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تېر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او همې په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داودزي وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه انجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي، او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده، او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هېواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي دي دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړې، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي، او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي، او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت یې سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پاستوري دي یا څوک چې دوی ته تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هېواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. نو سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې راغلي، مخکې نه مخکې شوي دي.
که هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د آزادی ملما السلام علیکم احمد شیبریم خبرونه تشرح لې نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړې دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیسم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخې عامر دی لایق صاحب خبرونه تشرح لې
شیبر صاحب سلامونه تاسو ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق صاحب ک لمړی له دې تخلص سره شروع کو عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وې خلکو ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کاوه سړي داسې چا تخلص په ځان کې نشته مې هغه مشهور سړی وي استثنا خو بېله وه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې وو افغانستان کې وو کوم داسې مسله وه بس تاسو څنګه یادونه وکړله دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څه نیولې د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شې دي نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوري زموږ لپاره
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاستئ تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پیل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شش کار سوي چې د کورنۍ په خوښه باندې یو پنځه وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبورۍ د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلی هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فرانس سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه پرېښې خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوای کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته اکثر وروسته بیا په آنلاین برخه کې بیل بیل هڅې سوي چې مختلف خلکو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سول او داسې کمزوري هم سول چې زما هدف دا و چې زه به تیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه اجازه ول ایو ور خدا به خیمه موږ لپاره به خیمه خوب خیال وکړ کانکور از منیج په کار واخستس خو بیا هم کانکور از منیج واخستس ول او تا ژورنالیزم ما از مالو بلې انتخاب تیبو او دو همي ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څا اساس انتخاب کړی وو تب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي ک څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین شوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په هوښ وو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کښې وایي کې مش په کور کې وو تلویزیون لګیدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیست همدېش بحث کوي په اصلاح سره د پښتون طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله په دوه شانو سره په اصلاح سره ډېر متاثر شوی وم سره لږی چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل بیسده نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کرونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښ وو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښ وو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولدا سوال به ډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وړي زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم دا چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس پورې روان وم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخته داسې راسي و نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم و البته که ساینسي علوم و که اجتماعي علوم و په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د هغو شپو استادان هغه زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد و زه وایم مطلب مې دا دی که چې هم د ساینس او د اجتماعي علومو ساحې سره یو د بل څه بېلې دی خو د خپل مکتب په محال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم شون هرې برخې ته چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچېری عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې بر سر ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده خو زه به یو شی ووایم چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړې که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځني او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق کوي او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصده دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مای سوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونې موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملا وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی وایي انګلیسي کې ځینې مان ماته مخه راځي نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملا برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم
زما پوښتنه دا وه یعنې هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نورو مسایلو کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره شوازی او کوم شی ځي ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلېده اوس هم دوه کوي عملي کارونه هم را باندې کړي دي خو وخت کې مو دې ته وړاندې کړي دي او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه وي چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلیکلې یا کار مخته نسی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بلې او زه خپل کوایم په وګشکو کې ما د په ملي کچه د ټولو د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیواله ژبې لیول دوه نیول هم ندی خو بیا هم په څه سوني موس کار کوي په غنده سره د بي بي سي الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوالې رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ټی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د وړاندې کولو طریقه همدا هغه شان چې موږ سره لاس ګرېوان وو تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو.
یعنې داسې تاسو تلویزیون ته ډېره اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې ازادي راډیو مو اورېدله. او همدا زما سره مرکې هغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپل په ازادي راډیو کې ما یو څه مخکې ازادي راډیو د نیټورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه دې خبرونې کولې ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم ځینې معلومات وکړم. ستاسو د ازادي راډیو یو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګ شي بر سب تاسو خپل خبرونه په فیسبوک تلار تاسو نشرت همستا پراغلار متعقیبول.
بیرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچېره دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکې څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې کې تر موږ به خې راوي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کې کار کړی دی او فکر کوم چې تجربه لري. زما فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا ده چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصلې زده کوونکي باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دی ورسره سوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي. او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا ده چې دا سره سوی دی. زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق وي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم د وروستو. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ده ټول شعبته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شکر سوی هم یم او له وخته وخته مې استادان ته ویم کله چې زه د ځینو استادانو سره نژدې مجلس سره دا خبره مې ورسره کړې چې استاد تاسو دغسې یو کار وکړئ د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګورئ. پر فرشیه قضاوت موږ ځکه مه کوئ چې یوه ورځ د حتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کومه ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط او کله نا کله په ځینو پوهنتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملي کار له خاطره استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورني کار له خاطره پنځه شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پوهنتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي دی کولی شي چې استاد ته ووایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم ستا امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً پنځه ورځې شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته وایي تیاری وکړه او استاد هم هماغه سوالونه بیرته ترې نه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي چې دا هم بده لاره نه ده؟
نه دا بده لاره نه ده. ځینې مسایل کې هم داسې فرصي دي امتحان کولو چې کله ژوند دي څلور کاله وخت ډېر دی د پوهنتون په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مدګي نه درلودل بیا موږ دغه لپاره دوه مر امتحان ورکړي دغه لپاره ما مدګي نیولې ده او په کافي اندازه نه چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما اخیستی دی.
که له پوهنتونه شاته ولاړ سم د مکتب وخت ده تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و همالته مو ویلې ده. او د منځنۍ او عاجلې لیسې لپاره منځنۍ دورې او عاجلې لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوو او هغه وخت کې بیا ورې پاره راسولو.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلی او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو م یو ځای د عدل وسیې ده څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سو سي نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایا دوره بشپړه کړله. دغه مرویس کلیسې چې موږ ولاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچني سیمې په ساته دی حتماً محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه. خو کومې نوې لیسې ته چې موږ ولاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه. استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې. او بیا جالبه لا دا وه چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بېلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا انسان مزاج له ورسره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې؟
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل چون د افغانستان د مکتبونو دغه پیسلا سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی دوی سره لږ چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته محیاسي شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي. نه په مالي برخه کې دومره زیات سپورټ کړي ورته برابر شوي دي. د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت د کندهار ولایت کې استاد کلتور ریاست کې دلته میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلي وو. خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو بې له مکتب موږ ورغلي یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي که د متوسطي که د لیسې دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري خو که د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم؟
بالکل شیور صاحب زما د مکتب د فارغت تقریبا باید 15 کلونه البته پرې کېدو چې شپږ میاشتې شروع کېږي. هغو وختونو کې که زه وایم خو حتما زموږ به یاد فکر کموالو یو تجربې نشتون دا ډېره مهمه ده. بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخه آګاهي له خپل کلتور له خپلې ژبې او له هر سره آشنایي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه اشاره څه وتلي په کوکرانو په نومه یو
سیمه ده خو دومره نه ده وتلی که نه هغه د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تګ اسانه نه ده.
بالکل مسئلہ
شخصی تک بل شایده مبخشی ما ستاسو خبر نیسم. زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي. مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي، متوسطت کې هم شاید ورولي، په لیسه کې هم شاید ورولي، په پوهنتون دورې کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمدشاه بابا زیارت ته کنه او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته نو طبیعي خبره ده چې کله د یوه تعلیمي مرکز لخوا ورځي نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپله مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ سوی ده، بیا څه وخت ترمیم سوی ده. د دې اهمیت په څه کې ده؟ د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاست چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډېرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډېر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سزا غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا اوږده کېږي. مخکې ما خپله کلار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره، دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره، د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک را اخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او موثره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د لپاره ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای سي چې په دغه یو علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه، کنه پخې کېدای سي چې دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له وروسته یو بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق صاحب که بیرته دې ته راسم، له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي؟ سي ورس په ورس ترې لرې کېږي او که نه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر ښه معلومات شته چې ډېر یو پراخ علم دي او بېلابېلې برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لزوم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو بل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي، کنه یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او دغه اوس راته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په اخر کې را سره شریک
شي. ورسره کده خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیک ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو ریډیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی، ورې نو خبرونه درلودله. او دغه تر څنګ زه کاینا وخت د شیرونو یو دانا دی چې کومې هم کوم البته چې د خلکو ډېرې خوښېږي، او دا وایي چې پاتې کړنې باید زیات شي. خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم نه کښېناسته دي، هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راسو فارغه وخت بیا مو دا کار کړی دی، او نور د ایډیټ برخه کې د اډیو ایډیټ زه ډیر شیم چې اډیو ښه ایډیټ کړم.
نه یو کومه جالبه تجربه د سې سې یو شی ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره تو اسی ګوره دا رقم یو شی چې لیکلی او ډیر ناسم او ما د سې سم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
حتماً لازم دا د ژوند برخه دی بس ډیر برخه راځي
تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی وو نو دا پوسټر سره لیش ما درې ور سلور ورو الهام دی بیا می زموږ مسل کاست هم واسته وي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر ور چې ما ورسره په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیر وسلګو معلومې دل خو زما باندې فکر کوي دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره ول به کوی دا سی والا چې زما لپاره ډیر حیرانوونکی زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نسم پیدا کولی خو څنګه وخت په تیرېدو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیقه مکه تاسو خو مسل کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید ته نظر چې اوس بیا باید شریک شي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان نور کوي کېدای شي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همداسې ده انسان کېدای شي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشین نه ده څنګه لایق سم هم داسې نه ده او دا 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 ژوند خو همداسې ده داسې ده ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ سلامت اوسئ
جہان میں سفر والا اس کے لاسل رمستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا دا نشه مې درنه